درنو دوستانو ستړي مو شي وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو تر هغې مخکې خبرونه او ریپورټونه لرو. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. دا اوروزګان په تیرن کوټ خار کې وی بومي چاودنې درې ملکی وګړي وژلې دي. د غزنی چارواکي وایي د دې ولایت په بند ولسوالۍ کې د نشه یي موادو د پروسس څلور کارخانې له منځه وړي او نږدې سلو تنو وسلوالو ته یې مرګ ژوبل اړولې ده. چین، روسیا او ایران نن ګډ پوځي تمرینات پیلوي. اوس هم د خبرونو تفصیل په سر کې هم د افغانستان په اړه. د اوروزګان په تیرن کوټ خار کې په یوې بومي چاودنه کې درې ملکي وګړي وژل شوي او د عامې روغتیا د رئیس په ګډون درې تنه ټپیان شوي. د چاودنه پرون شوي. د تیرن کوټ خار د لومړی امنیتي حوزې امیر نظر محمد ازادي راډیو ته وویل چې دا بم چې په یو زرنګ موټر کې ځای پر ځای شوی و، پرون هغه مهال چې د عامې روغتیا د رئیس موټر له سیمې تېرېده وچاودېده. د پیښې یو عیني شاهد ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت پر چا پر غاړه نه دی اخیستی. په سرپل کې یوه ښځینه پولیسه د خپل میړه لخوا په چړې وژل شوې. د سرپل د والي ویان زبی الله مانی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د ایت بیبي د پنجشنبې په ورځ ناوخته په خپل کور کې وژل شوې. ښاغلی مانی د ایت بیبي د میړه د نیول کېدو په اړه پوښتنه داسې ځواب کړه: د دې قتل دلیل تر اوسه معلوم نه دی. دا خزینه پولیسه په خپل کور کې د میړه لخوا په چړو وژل شوې. د پیښې په اړه نور جزئیات تر اوسه نه لرو. پولیسو پلټنې پیل کړي. د سرپل د والي ویاند ویل چې دا میرمن د سیاد ولسوالۍ پورې اړوند وه، خو یو څو موده مخکې د سرپل ښار د مرکز په درېیم امنیتي حوزه کې خدمتي کار کوه. د غزنی چارواکي د دې ولایت په بند ولسوالۍ کې د نشه یي موادو د پروسس د څلور کارخانو د له منځه وړلو او د نږدې شل تنو وسلوالو یا اغیانو او قاچاقچیانو د وژلو خبر ورکوي. د غزنی د والي ویان عارف نوري تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو په درېو سیمو کې عملیات کړي دي.
د بند ولسوالۍ په درېو ساحو کې چې هلته د چرسو د پروسس یا د پخولو درې څلور کارخانې فعال شوي دي، هغه د چوري، کندهاري او جلالي په سیمو کې جوړې شوي دي چې زموږ ځواکونو عملیات ورباندې پیل کړل. چې په ترڅ کې د چرسو د پروسس څلور وړې کارخونې له منځه یوړل شوې او په دغه عملیاتو کې اتلس تنه وسلوال مخالفین چې په دغو سیمو کې له امنیتي ځواکونو سره مقاومت کاوه هغوی وژل شوي دي.
د نوري په وینا په عملیاتو کې چې د چهارشنبه په ورځ پیل شوی و، امنیتي ځواکونو او ملکی وګړو ته مرګ ژوبله نه ده وختي. د غزنی چارواکي وایي د روان کال په ترڅ کې ورته عملیات په قرباغ او د یک ولسوالیو کې هم کړي چې سلګونه کیلوګرامه نشه یي مواد په کې له منځه وړل شوي دي. تاسو له ازادۍ راډیو نه خبرونه اورئ. اوس هم د سیمې او نړۍ نه. چین، روسیا او ایران نن ګډ پوځي تمرینات پیلوي. دا د ایران، چین او روسیه ترمنځ لومړني پوځي مانورونه دي چې د هند سمندر په شمال او عمان خلیج کې کیږي. د ایران د وسلوالو ځواکونو ویان جنرال ابوالفضل شکارچی په یوې خبري غونډه کې ویلي چې د دې پوځي تمریناتو هدف په سیمه کې د نړیوالې سوداګرۍ د امنیت ټینګښت او د ترهګرۍ او سمندري غلاو پر ضد مبارزه ده. دا ګډ پوځي تمرینات د دسمبر تر دیرشمې دوام کوي. بلخوا د چین دفاع وزارت ویان د دې ګډو پوځي تمریناتو هدف د دریو هیوادونو د سمندري ځواکونو ترمنځ د همکارۍ لا ټینګښت یادوي. و چین د پنجشنبې په ورځ په خپله میاشتنۍ خبري غونډه کې ویلي چې چین به د رهبري شویو راکټونو د شنډولو دستګاه هم دې پوځي تطبیقاتو ته واستوي. نوموړي دا ونه ویل چې په دې پوځي تمریناتو کې به څومره پرسونل ګډون وکړي. دا چین د دفاع وزارت وین پرته لدی چې نور جزئیات ورکړي ویل چې دا تمرینات د سیمې له وضعیت سره تړاو نه لري. رپورټونه وایي پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو له ډیرېدو سره تهران اوس له روسیې او چین سره د پوځي همکاریو او اړیکو په لټه کې دی. تاسو له ساده راډیو نه خبرونه اورئ. یو سروې ښیي چې د اوکراین نږدې نیمایي وګړي وایي چې هیواد یې پر سم لوري روان دی. دا شمیر د تیر کال په پرتله دوه برابره ډیر شوی. د دې سروې پایلې د پنجشنبې په ورځ د الکو کوچروف د دیموکراتیکو ابتکاراتو بنسټ او د رازموکوف مرکز لخوا خپرې شوې. د اوکراین 40% وګړو چې پوښتنه ترې شوې وه مثبت ځواب ویلي. تیر کال له هرو لسو اوکراینیانو څخه اووه تنو فکر کاوه چې اوکراین پر سم لوري نه ځي. د وروستۍ سروې له مخې د اوکراین څه باندې یو پر دوهمه برخه وګړي فکر کوي چې د دې هیواد اقتصاد به په راتلونکو دوو یا درې کلونو کې ښه شي. او د روسیې پولیسو پرون غرمه مهال یو ځل بیا په مسکو کې د سیاسي مخالف الکسی نوالني پورې اړوند د فساد په وړاندې د مبارزې پر دفتر یرغل وروړ. نوالني ویلي چې دا اقدام رسمن د دې دفتر د مدیر ایوان ژدانوف پر وړاندې د جنایي ارزونې د یوې برخې په توګه ترسره شوی. د ده په وینا ژدانوف له یوټیوب څخه د هغه ویډیو د لرې کېدو نه ډډه کړې وه چې د صدراعظم دیمیتري میدویدف د پټې شتمنۍ د ارزونې سره یې تړاو درلود. نوالني وایي دا ویډیو به په هیڅ ډول فشارونو سره لرې نه شي. میدویدف دا ویډیو چې دی پکې په فساد تورن شوی له وړاندې رد کړې ده. دوستانو خبرونه ملازاده ای راډیو نو اوریدل. لکه مخکې مو یادونه وکړه دا د خبرونه زیاته برخه د ازاده ای راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې خو په سر کې څو ریپورټونه لرو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په تیره یوه لسیزه کې په افغانستان کې تر 300 ډیرو ملکي وګړو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. ملګرو ملتونو له 2009 میلادي کال راهیسې په منظمه توګه په افغانستان کې د ملکي تلفاتو ثبتول پیل کړي دي. په اړه یې د فریبا ظاهر چمتو کړی رپورټ اورو.
د ملګرو ملتونو سازمان له ټولو ښکېلو خواوو غواړي چې په افغانستان کې د یوه تلپاتې سیاسي توافق او اوربند ته د رسېدو لپاره د تاوتریخوالي د کمولو لپاره هڅې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامیچی یاماموتو د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې سوله د دې هیواد د راتلونکي لپاره مهمه ده. نوموړي زیاته کړه چې د بین الافغاني خبرو د ترسره کېدو لپاره د افغانستان د خلکو او نورو اصلي لورو لخوا د هڅو هرکلی کوي. په بیان کې ویل شوي چې د افغانستان جګړه لا هم د افغانستان له ملکیانو څخه قرباني اخلي. یماموتو ویلي په ډېره خواشینۍ سره دا تاییدوي چې په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې څه باندې 300 ملکي افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښیي چې طالبان په دې هیواد کې د تاوتریخوالي په راکمولو توافق وکړي. د دې شورا مرستیال مولوي عطاورحمن سلیم تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
طالبان نه امیدوار یو چې د جنگ د ختمولو لپاره یا اقلا د جنگ د کمیدو لپاره هغوی هلې ځلې وکړي. دا کوم فرصت چې مخې ته راغلل دوی ښه استفاده وکړي. کوم مرحلې ته چې هغوی رسېدل دي د خلیزاد د ټیم سره کوم امیدواری چې پیدا شوی ده چې هغوی اوس لګیا دي په پخور یا په میرمشاه یا په کویته کې په همدغه باندې هغوی خپل مشرانو سره یا نور چې کوم مؤثر دي په همدغه لاره کې هغوی سره لګیا دي مشورې کوي. زه امیدوار یم چې هغوی یو مثبت نتیجې ته ورسیږي، ځکه چې هیڅکله مخکې د جنگ په ختمولو یا د جنگ په کمولو باندې هیڅکله موږ داسې یو ښه خبر نه و اورېدلی چې په دغه دوه درې ورځې کې موږ اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر اونۍ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې د دې هیواد د سولې بهیر یو مهم پړاو ته نږدې کیږي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې دوی اونۍ د مخه وروسته لاغه په موقتي ډول وځنډېدې چې طالبانو د بګرام پر هوایي اډې برید وکړ. خلیلزاد د دسمبر پر 10 پر ټویټر ولیکل چې له طالبانو سره یې پر بګرام هوایي اډې د برید له کبله خپله غوسه څرګنده کړه. په هغه برید کې دوه تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شول. د خلیلزاد په خبره طالبان باید وښيي چې هغوی د افغانانو د سولې ارمان د پوره کولو توان او لیوالتیا لري. نوموړي زیاته کړه له طالبانو سره په خبرو کې لنډه وقفه اخلي څو هغوی یعنی طالبان د دې مهمې موضوع په اړه له خپلو مشرانو سره سلا مشورې وکړي. بلخوا آزاد خبریال سمی یوسفزي چې د افغانستان د سولې بهیر له نږدې تعقیبوي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې امریکا له طالبانو سره د خبرو په ځنډولو سره دې ډلې ته یو پیاوړی پیغام ورکړ او هغه دا چې طالبان باید د تاوتریخوالي پر راکمولو او پر اوربند توافق وکړي. د یوسفزي په خبره پر دې موضوع په دې وروستیو کې په پاکستان کې د طالبانو د غړو ترمنځ مشورې شوې دي.
د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر نه راغلی هیئت اوس هم په پاکستان کې دی. په پېښور کې د طالبانو مشرانو سره د نظامی شورا د پېښور د شورا په اصطلاح یا د حقانی صاحب شبکې د مشرانو سره غونډې کړې دي. په دغه غونډو کې مولوي دلاور صاحب طالبانو مشرانو ته ویلي دي چې داسې بریښي چې امریکایان پرته د دې چې طالبان یو تشدد کې کمواله ته حاضر نشي. فکر نه کوي چې امریکایان خبري بیا شروع کړي او دغه فرصت د خبرو د پاره چې جوړ شوی دا په مکمل ډول لمنځي. اول کې چې د پېښور شورا په شمول د کاني شبکې غړو هغوی دا اختیار ورکړی دی چې یعنی دوی په دې راضي دي چې یو تشدد کې کموالی د پاره او د بادن د جنګبندي د پاره د امریکایانو سره یو توافق ته ورسیږي. خو ورته هیئت چې کله کوټې ته تللی ده هغلته د کوټې د شورا اکثریت د هلمند شورا نمایندګي کوي. هغوی ملاحظات لري، هغوی اوس هم شکونه لري د امریکایانو په نیت باندې، یعنی دوی راضي نه ښکاري.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو له امریکا سره لس دورې خبرې کړې دي، خو تر اوسه یې نه ده منلی چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیره جمعه په یو ټویټ کې ولیکل، بین الافغاني مذاکرات په هغه صورت کې پیلېږي چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په اړه له امریکا سره توافق لاسلیک سي. د شاهین په خبره په بین الافغاني خبرو کې به ټول افغاني لوري شامل وي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مون در کوو، قضاوت په خپل وکړي.
ان د جدي شپګمه پر افغانستان د شوروي اتحاد د پوزونو د يرغل لڅلويختمې کالیز سره برابر ده. په دې ورځ د پخواني شوروي اتحاد زرګونه پوزونو پر افغانستان مستقیم يرغل وکړ. دا چې د څلويختو کلونو په تیریدو لا هم پر افغانستان د دغه يرغل تاثیرات څه دي؟ په دې اړه د اکرام الله اکرام رپورټ اورو، ورپسې د ازادۍ راډیو مجله خبریږي.
د جدي یا مرغومي شپګمه پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د يرغل ورځ دا له نن نه څلوېخت کاله پخواني کیسه ده. په دې ورځ د شوروي اتحاد ځواکونو د ځمکې او هوا له لارې پر افغانستان یرغل وکړ او په دې هیواد کې د شوروي په واکمنۍ نه هکلنه جګړه پیل شوه. د همدې ورځې په شپه د کابل په تاجبیک ماڼۍ کې د وخت ولسمشر حافظ الامین ووژل شو او کارمل د حافظ الامین د رژیم د نسکورېدو اعلان وکړ.
این جانب ببرک کارمل به مناسبت سقوط مرگبار و واژگون شدن رژیم فاشیستی حافظ الامین.
د راپورونو پر بنسټ په دې نه کلنه موده کې سلګونه زر افغانان مړه، ټپیان او د غراز میلیونونه نور مهاجرت ته اړ شول. که څه هم د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه په افغانستان کې له نه کلن پوځي حضور وروسته د افغانانو د پاڅونونو او د وسلوالو مبارزو په پایله کې له دې هېواده ووتل، خو د افغانستان د ولسي جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي د افغانستان روان ناورین د همدغه يرغل زیږنده ګڼي، وایي چې افغانان لا هم درنه بیه پرې کوي او قرباني ورکوي. د دغه جرګې لومړی منشي محمد کریم اتل ازادي راډیو ته وویل،
د جدیش په جمعه ډیر لاسوات فیزوسم کال د وخت شوروي اتحاد کله سرو لشکرو په افغانستان باندې يرغل وکړي، رښتیا هم د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو بد او تاریک ورځ و. دا هغه ورځ و چې د افغانستان د بدبختۍ د پیل ورځ و. د تیر اتک په افغانستان کې د ځان سره ډیر زیاتې بدبختۍ و جوړولې. اما غوړه چې تر اوسه پر همدغه حالات او دغه څه دوام لري.
دی وايي د روان وضعیت نه د وټلو یوازینی حل لاره سولې دي. هڅې دي چې باید ټولې خواوې د سولې هڅې ګړندې کړي او په افغانستان کې جګړه پای ومومي. خو خاغلی تلوي کوي وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د سولې له مخامخ خبرو مخړوي دا مانل لري چې د غډله د جدي لشپګم نه د راپیل شوی بحران غزول غواړي. سلویخت کال وړاندې د 1955 لمریز کال د جدي پښپګم نیټه په یو وار د پخوانی شوروي اتحاد څباندی 15,000 پوځیانو پر افغانستان يرغل وکړ. دا پوځ چې په پیاوړو وسلو سمبالو هوایی ځواکونو وی هم ملتیا کوله چې وروسته شمیر له 1.5 لک واوخت. دا پوځونه په افغانستان کې له نه کلن حضور وروسته د 1985 لمریز کال د دلوي پښپګوښتمه نیټه له د هیواد ایستلو ته اړ کړای شول. خو د څلويختو کلونو په تیریدو لا هم د دغه يرغل پاړه افغان پوځي کارپوهان بیلابیل لیدلوري لري. جاوید کوهستانی وایي چې د سور په ومه د سردار داود خان پر ضد کودتا لامل شو چې د جدي شپږمې یرغل ته لار هواره کړي. ده دا د افغانستان په تاریخ کې یو تور او راس بولي. دی وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې د سور د ومې کرغېړنه کودتا چې په شپږم د جدي روسانو ته د یرغل زمینه برابره کړه د افغانستان لپاره یو تور او راس و. همدا لامل و چې وروسته په افغانستان کې کورنۍ جګړې پیل شوې او لا هم په دې هیواد کې جګړه دوام لري. دا ټول د ووم د سور د کودتا او د جدي د شپږمې د یرغل پایلې دي. خو د پوځي چارو بل کارپو جنرال عبدالواحد طاقت وایي چې د پخوانی شوروي اتحاد یرغل د افغانستان لپاره ګټور خو د شوروي اتحاد لپاره په زیان و.
پګم د جدي د شوروي اتحاد لپاره د بدبختۍ ورځونه د افغانانو لپاره. افغانانو خپل نظام وغوښت ک خپل ځان موړ ک د شوروانو هر څه ترلاسه کړ او څومره څه لوسه کېدل هغه دلته پرېښودل او دوی ابرومند ولیکل ولې خراب دوی سول دوی بدنام سول دوی شوروي اتحاد په ټوټو ټوټو وېشل سه هلته جمهوریتونه رامنځته سول.
په همدې حال کې د کابل یو شمېر اوسیدونکي هم د جدي شپږم د افغانستان د بدبختۍ پیل ګڼي وایي چې اوس د دې هیواد اوسیدونکو ته د دې ستونزو نه د وتلو لپاره یووالی پکار دی. د دې ښار دوه اوسیدونکو محمد میر او عزیز احمد ازادي راډیو ته وویل
بیگم د جدي بدبختی د افغانستان ته شش جدي روړی د چترمن تاریخ پر افغانستان نه جوړیږي وطن نه جوړیږي هیڅ څه د شش جدي نه خطر کنه لري.
بیگم د جدي چې د افغانستان لپاره تر ټولو یو تور او یو خنړی ورځ او د کوم ورځ نه چې روسان افغانستان ته داخل شوی د مغه ورځ نه جګړه شروع شوی او تنن تاریخ پر زمنګ په ملک کې جګړه روانه ده. یعنی موږ هیڅ ویلې چې شپږم د جدي د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو
ولسی افغانان باور لري چې پر افغانستان د شوروي ځواکونو یرغل نورو هیوادونو ته هم په دغه هیواد کې د مداخلې زمینه برابره کړه. دوی له افغان سیاسیونو غوښتنه کوي چې د تاریخ له تیرو ترخو تجربو په ګټې اخیستنې سره له اختلافاتو تیر او په هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره سره یو موټی شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمېر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د تنزیه دوبلاژ ظاهر الله بابوجي کارونو ته کتنه کړې.
چې ډېرې تنګي نو دغه مچته وي مچه چې دونه په کوچو مینه ځان لمه خواله.
په هنر جاج کې له انور وفا سمندر سره د پښتو متن په څومروالي او څرنګوالي خبرې کړي.
ګوري زه په داستاني نثر نه ما د خپل ادبي هنري ژوند له ځای شروع کړم. یو وخت ما د روس کلاسیک ادبیات لوستل او بغه کې داستایپسکی د ما لپاره
په فنکار برخه کې بونیر تزو او د شمس بونیری د ژوند او فن احوال اخلو.
خدای یو خبر ده چې د تربيت په بنیاد باندې ما د زل پوښوم شهري نه کړی. دا اوس چې کوم دور لمن تیریږو موږ بارود وخلی خلک
په زرپانه کې به لنډه کیسه هیر واوري.
پالمری کې کتابونه سره سم دي د کوچونو پر سر بالښتونه ایشي د پخلنځي خواته تیر سو
او په وریښمین خیال کې به ډیکلمشوي شیرونه واوري. په یو کې مینه ده او بل تش له خبرو ډاک ته ځکه سر هر تن درته نیسم خو زړه ساتمه چې مینه نه ده دانو څه دي خواګه بل ته ورکړم ځان ته چې خپل برخه ساتمه ترخه ساتمه.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
کیاو جنت انځو خو رښتیا خبر ادا دا کیاو جنت انځو خو رښتیا خبر ادا دا زمالا را جدا دا دا ګورا لا را جدا
لکه پختون به جهادونه کوي چې څوک هنر نه لري، فن نه لري، هغه سړی په سړو نه دی حساب چې داغ د مینې په لمن نه لري. داونی د پښتو ژبې د یو نامتو شاعر، لیکوال او څېړنکار ډاکټر خالق زیار د مړینې دریم تلین پروش. هغه نه یوازې دا چې په پښتو ژبه یې لیکاوه، بلکې په اردو، انګلیسي او دری ژبو ښه پوهېده. اروخات په پښتو ژبه شعر لیکه او څلور کتابونه چاپ شوي. د ژباړې په برخه کې د خلیل جبران انګریزي ناول براکن وینګز پښتو ته ژباړلې. ډاکټر خالق زیار په 1956 کال د ملکنډ ایجنسۍ د درګۍ تحصیل د سدرا جوړ په کلی کې د ملک سعد په کور کې زیږیدلی و. خالق زیار لومړنۍ زده کړې په درګۍ کې ترسره کړې وي او وروسته یې بیا په افغانستان کې طبي زده کړې وکړې. په علي آباد روغتون کې دنده ترسره کړه او بیا وروسته د درګۍ په روغتون کې ډاکټر شو. په پښتو ژبه او پښتنو مین دغه شاعر تل په خپل شاعرۍ کې د پښتنو بد حالات یاد کړي او د قام پالنې په توم نه سنبال غږی پورته کړي دي. ژاړم خپل ټوټي وجود ته ځای په ځای، زیاره چې کابل ته په تور خم زما. هغه د پښتني نظریاتي کاروان یو مخکښ شاعر او لیکوال چې کلونه کلونه د پښتنو د یووالي په پار غږ پورته کړي او د ډیورنډ کرښې یو کرغېډنه کرښه یاد کړي. د نوموړي شیرونه ګڼو سندرغاړو ویلي او یو شمېر ډېر مشهور شوي هم دي.
یو د مینې پسر جگ شمل ګرځي، یو د مینې پسر جگ شمل ګرځي. او یو د مینې پسر جگ شمل ګرځي، یو د مینې پسر جگ شمل ګرځي. او کپنو راشتمن شیر کنگال دے، راشستالے ونے اسم پخبلال، راشستالے ونے اسم پخبلال دے. ہم بیر دسا تلے ہم یہ ٹال دے، راشستالے ونے اسم پخبلال، راشستالے ونے اسم پخبلال، شتالے ونے اسم پخبلال.
تاسو به د بابوجی له نامه سره حتمی آشنا یی. کلونه وړاندې یو شمیر پښتو ویډیو کلیپونه د بابوجی په نوم خپاره شول چې ګڼ مینوالي پیدا کړل. د طنز او کومیډي دغه رول ظاهر الله په غږی زمونه لوباوه، خو دا چاره د یو څه مودې لپاره وځنډېده. اوس یو ځل بیا ظاهر الله بابوجی د نوي کومیډي او خندون کلبم لپاره کار کوي. په پیښور کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال زلاند یوسفزه ل بابوجی سره دغه په کارونو غږیدلې.
ظاهر الله بابوجی او د ډیسټریکټ مردان سره مې تعلق ته تقریبا د 2000 نه د ډبنګ دی فیلډ سره وابسته یم. جی د ډبنګ دا چې سمرا پلانینګ او سمرا وازونه سونه د دې سکرپټ وی د دې ایډیټینګ دی دا ون مین شو دا ټوټلی زکم هر سونه کریکټری زموږ یو البم دی ګوړه کې 50 پای کې یو کلیپ ته ای کې ما تقریبا س د اتسلوې 48 کسانو کریکټر د مختلف اوازونو وکړي.
زه هم ډاکټر اتا ته دا رنگ خیر کړم، ما باندې دی وران کړه، پتا باندې دی وران شي. او یو ته کې شل زله تا خېټه زما اوس پړدا، نو کله کینچی او کله تولیه پاتې لتا نشي. او بس کړه ډاکټر، نور مې دا زخمونه ما ګاندا، یو زه پکې ولګو وتا ته به مسانه شي او ما ته به مسانه شي.
جدا د حد نه سیوا ګران کار دی. زه په شوی کار باندې کار کوم، لکه اوس د خرش پرش د خاکه دا 14-15 ورځې کې یو خاکه تیاری، نو په دې کې بیا دا سکاري چې لکه اوس یو خاکه خوخه کوم چې را زه دا خبرې په کول غواړم، نو د سکریپ ما غټم سره نه جوړیږي. دا چې کوم وخت کې په تکار کار کین د سکریپ هغه ټایم جوړیږي. نو بیا دې کې زه ګورم لکه اوس خرش پرش ته، نو داغه لکه اوس میم سره شونډې بندي، نو زه سوچو کوم چې را دا لپسینګ چې کوم دی اوس زه یو جمله داسې استعمال کوم چې هغه کې زه میم راولم چې دا لپسینګ زما میچ صحیح راشي. کنه جرلندونه اسوي خرش پرشي، ماشومان ورسنه استي، نو جرلندو خرش پرشته وي، وای خرش پرش دا واړه وي چې مونږ ته کیسه وکا،
وی ادش شپدا ولی زستاسو نیم اس وی خرش پرش دا واړو وی چې مونږ ته کیسه وکړه.
داسې زموږ ډېر البمې دي اوس دې وخت کې چونکې ماته خو ذهن کې بس یاد وي څه به نه وي لکه ګوړه کې پچاس دربار دی جړاګانو اوسې خوند وکړه اوس ورته خانده بل چې کوم زموږ سوپر هټ البم و خرش پرش دوړه دبا اوس شلم البم زموږ په دینی او ایر باندې راځي خټه او ګټه نوی البم لګی څه تاسو سره شریکوم. هغه څه داسې دی چې بابوجي په یو پارک کې ناستې پېسټري خوري د هغې د پاسه کوچي نو یو مچ راځي دې ډېر زیات تنګوي چې ډېر زیاتې تنګي دی ورسه کله جوټې کراټې کله یو څه کله بل څه نو چې ډېرې تنګي نو دغه مچ ته وي
وایي مچه چې دونه په کوچو مینې ځان لمې خواله.
نو داسې تقریبا بابوجي شو خرش پرش شو جرلنډو شو نانا شو دا یو څو کریکټر یې داسې دي څنګه چې تاسو ته وختي ما وویل چې دا زموږ البم کې نه نو زموږ البم څوک نه خوښوي نه ګوري. هر کال کې به زموږ یو البم راته نو دې دوران کې چې کوم دی نو د سی ډي چونکې ختمه شوه نو هغه دور بیا داسې شو چې بیا د سوشل میډیا دور دی نن سبا نو اوس دا خټه او ګټم زموږ په خپل چینل باندې را روان دی بابوجي پروډکشن باندې د یوټیوب نو دغه نه بوم مینوال خوندونه لی دا تقریبا اوه کاله پس دا البم
متن د پوهی خبرتیا معلوماتو دین او د تورته د نورو مانوي توکو د انتقال وسیله ده او اړینه ده چې له متن سره شوري برخورد وشي. دا چې په پښتو ژبه کې تولید شوی متن د کیفیت او کمیت په لحاظ سره ډول دی او په اوس وخت کې په کومي برخه کې د متن د تولید اړتیا لیدل کیږي دا هغه پوښتنې دي چې په نننی هنر جاج کې لیکوال او څېړونکی انور وفا سمندر را ځوابوي.
هنر جاج
مننه استاد پښتنه را کوم چې په یوشتمه پیړۍ کې ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی دی او دا یو داسې زمانه ده چې هر کس په ټکنالوژۍ کې او په خپلې دنیا کې غرق دی. دغه ټکنالوژۍ او دغه اوسنی عصر او پرمختګ څومره اغېز کړی زموږ د ټکس په تولید باندې د متن په تولید؟
وسنای عصر او وسنای زمان د متن د تولید لپاره د مارک یو نغمه غږی. نننی انسان یو ورخطا انسان ده. هر شیبه د خپلو شیبو د مارک نظر ده. هر شیبه د فکر کې چې تاوان یې وکړ وخت یې له لاسه ورک. د تصورات دا دی چې زمان له مخکې شوی ده او دی ورپسې ځغلي نو ځکه دی د حال شیبه له لاسه ورکوي. دلته متن هم دغسې یو شی سوی ده. نن ورځ د متن تولید شاید هم د بشر د اړتیاو برابر وي یا تر دې اړتیاو زیات وي، خو خبره دا ده چې موږ څنګه کولی شو متن ژوندی وساتو، څنګه کولای شو د خلاقو انسانانو په توګه، د پنځوالو په توګه، د هنرمندانو په توګه په متن کې د ژوند انرژي ځای کړو. لوی اړتیا او اساسي اړتیا دا ده چې متن باید ژوندی شي. متن باید د ژوند عطر له ځان سره ولري. متن باید د ژوند انرژي له ځان سره ولري.
نو زموږ لیکوالان څنګه توانیدای شي چې متن د ژوند انرژي له ځان سره ولري او ژوندې پاتې شي؟
ګوري، خبره دا ده چې کله کله دا ستونزه پیښه شي چې موږ خپل ډېر عادي تصورات، ډېر عادي او مکرر فکرونه په متن اړو. یو کتاب هم ولوسته د سی یو مقاله خپله لیکو، دوه کتاب هم ولوستل، درې څلور کتاب هم چې ولوستل یو کتاب پسې لیکو. در حال چې په هغه متن کې چې موږ یې راوړو د نورې خبرې وي، د نورو متن به کلمو جوړخ په څه بدل سوي پیش پاسوان دو پیشوان به کتب
مفاهیم به ماغي
مفاهیم ماغي زړای انرژي ګورې ساړه خواړه او تیر خواړه دې ما پرته له مجبوریته بل وخت کې څوک نه خوري نننی عصر او دغه د زمان اقتصاد چې د انسان پر هسته یې نن حکومت پیل کړی ده چې زمان باید الله سورنکو شیبې باید الله سورنکو دا مونږ ته دا خبر کړنګوي چې مونږ باید ماتن ته سا ورکو ماتن باید ژوندی کو ماتن باید تازه وي د محبوب شاه محبوب په قلم چې څه راوځي د وفا سمندر پلار یې باید ونشي لیکلی د طاهر ځلان په غزل کې چې څه ځلیږي باید د پیر محمد کاروان په غزل کې څوک څرکم پیدا نشي کړی دیوې کوچانۍ پیغلې په لنډۍ کې چې کومه انرژۍ څپې وهي باید یو نوي معاصر او سپین شعر خاوند په شعر کې څوک پیدا نشي کړی
کوشش باید وکړي انفرادیت رامنځته
شي انفرادیت یوه خبره او انسان بېله شکه خپل انفرادیت بل څه دی نه محبوب شاه محبوب پرته له دې چې محبوب شاه محبوب وي او په دې وضعیت راوي چې بل هیڅوک نشي کېدلی او داسې یو یو وګړی دا د ازادي راډیو یو یو اوریدونکی یو یې هم بل څوک نشي کېدلی او هیڅوک د هیڅوک نه اړ کوي چې د ده په شان شي ځکه دا له خلقت سره جګړه ده وخت که خدای غوښتلی چې انور وفا سمندر د دوه تنه وي اړتیا یې څه وه خو یو خو شته که نه هغه یو شته هم هغه ظرفیتونه ټول ځان کې ځلولی شي که بل رامنځته کوي بې له شکه چې هغه نه وایي څه زده نو ځکه کله کله دا به دغه دایما زمون چې را سره وي بس څوک دا وایي تا ته سوی دا وایي نو زه ورته هم یا یم ماته نه ده سوی ځکه نه ده راته سوی چې دا هر یوې یو وړه دنیا ده که دا وړه دنیا نه وي بیا نو تخلیق د فلسفه دروغ ده نو ځکه زه وایم چې دوی باید خپل فردیت پکې وځلی ولې باید متن باید موزیکال سي متن باید آهنګین سي متن باید په یوه ژوندۍ شپېلۍ بدل سي متن باید له تصویرونو نه ډک سي متن باید د انځورونو یوه ټولګه شي او متن باید هغه خوندوره سپینه جادو له ځان سره ملګری ولري چې دا د انسانانو لپاره خیالونه جوړ کړه د انسانانو لپاره ښایسته ښایسته تصورونه جوړ کړه او دا متن باید د انسانانو لپاره نوې ماڼۍ شي نوې جنتونه شي نوې ښکلاوې شي نوې منظرې شي دغه وخت کې ده چې متن نه مري متن ژوندی زه په دې مطمئن یم چې متن به ژوندی پاتې کیږي ولې هغه کسان چې دا ویره ورسره ده چې متن نه مړ کیږي یا د ده اثار به څوک نه لولي دغو ته مې وړاندیز دغه ده چې متن سره داسې فکر وکړئ چې تاسې نن ورځ د شعر په قالب کې هغه څه وړاندې کوئ چې هیڅکله چا نه وړاندې کړی
پوښتنه دا کوم چې لیکوال باید له متن سره څه ډول برخورد وکړي چې متن هم ژوندی پاتې شي د ژوند دغه سام پکې درسته ورانتقال شي او لوستونکي مو لري
د دې لپاره هم مسلکي پوهه اړینه ده هم تجربه پکار ده که څوک وایي چې نه خیتا وفا سمندر چې ویلې نو زه به نه کتاب لولم نه به زده کړه کوم نه به د نورو اورم نه به د نورو تجربې ګورم زه مدیسین له غاړې به اړوم هماغلته به ځان ته فرمایش ورکوم چې ماته د ورځې درې ډوډۍ راوړي هماغه به د سین له اوبو سره خورم او د کبانو نڅا به ګورم په دې نه کېږي ګورې مولانا تراسی دی له یو ډېر ستر د شیخی له یو ستر موقفه راولوېد شعر ته چې ټولو مسخره کوه ولې نن ورځ د هغه مدرس ژوند دې چا په کار نه ده نن ورځ د دې هغه نابې تازه شېبې چې د شمس سره دولدلې او د شمس په مرسته دی له خپل جسمي ذهني عاطفي رواني قالبونو نه بهر وته او د زمان او مکان اغړه د حقیقت تازه اړخونه تجربه کول او غوته د شعر جامع وراغوستل هغه خلکو ته پکار دي دغه شاعر دغه نقاش دغه کیسه لیکوال باید دغه وضعیت ننوځي دې وضعیت کې فقط دی ده چې دا کار کولی شي نور ټول اسباب دي ولو د بل نفر متن ده ولو که مصنوعي لولي ولو که دی خوشحال خان کلیات ولی ولو که دی غنی وی فلسفی شاعری ولی ټول اسباب دی هغه څه چې دی ده ځکه دی د ده ماموریت دا ده چې دی تازه نغمه وغږوي نوې نغمه وغږوي داسې یوه نغمه وغږوي چې لکه د ژوند سا په انسانانو کې نوې روح وزغلوي. په دغه شیبه کې ده چې دی باید هم د دې کار لپاره مسلکي وړتیا ولري، هم تجربه ولري، هم لوست ولري، او هم باید یو مین زړه ولري، او هم باید دې ته تعهد ولري. ګوري بعضې شیان نور هم دي چې هغه د تخلیق کار شنډوي، د تخلیق کار له منځه وړي. له لوستونکي نه انتظار، زه باید داسې شی ولیکم چې ډېر لوستونکي ولري، ډېر خلک مې تایید کړي. ګوري زه په داستاني نثر نه ما د خپل ادبي هنري ژوند له ځای شروع کړی. یو وخت کې ما د روس کلاسیک ادبیات لوستل، او په هغه کې داستایفسکي د ما لپاره د ادبیاتو او د هنري ادبیاتو تر ټولو ستر اسک دی راته معلومېد. خو هغه یو کتاب لري د خام ځوند په نامه، یو ناول یې ده، هلته دی لیکي وایي دا کتاب زه چاته نه لیکم، ځان ته یې لیکم. وړاندیز مې ورته دا ده پنځګر ته ټوله دنیا هیره کړه، ټول ادبیات هیر کړه، ټول ادبیات د ادبیاتو ټول ملکان هیر کړه. دا په یاد درلوده چې ته تازه مخلوق یې، ته د هستۍ داسې تجربې لرې چې هیڅوک بل نه لري. ته هستی، ته ژوند، ته ژوندي په هغو سترګو ګوري چې چا نه دي کتلي. ته دغه نوي تصویرونه جوړ کړه، دو ته د کلمو جامې ور واغونده، دا کلمې به رقاصې کلمې وي، ژوندۍ کلمې به وي، دا به د متن په څیره کې سرنده وي، رباب به وي، شپېلۍ به وي، او تر هغه به خوندور سازونه وي.
د څومره والي او څرنګوالي له مخې زموږ اوسنی متن څه ډول دی؟
اوسنی متن متاسفانه چې له ځان سره ستونزې لري. یو راتم دا ده چې شاید دا به و چې مونږ په کمی لحاظ د مخه دغه ډېر څټ ته پاتې یو، مثلا 15-20 کاله د مخه مونږ په کمی لحاظ په هغه کچه کې نه وو چې ټول لوستونکي دي د لوست لپاره یو څه ولري یا د ډېر څه ولري. په دغو کلونو کې د کمیت ستونزه تر زیاته حده هواره شوې، حتی د ژباړې په برخه کې اوس راغلو دې ته چې دا متن
کیفیت
باید په داسې یو متن واوړي چې د ژوند سا ورنه پکې ولیدل شي. دلته ده چې زه خپلو ورونو، یارانو، دوستانو، همزولو، کشرانو ته دا وړاندیز کوم چې دوی باید ادبیات پرته له دې چې یو مینګر کاری وګڼي د بل هیڅ په خاطر یې باید ونه پنځوي. حتی که دغه دروغجن شعارونه ځان ته دغه کړي چې زه ولادي خلکو په وړاندې مسؤلیت لرم، بیا ځانو ټولنیز مقالې لیکه، په ټولنپوهنه کې بیا زده کړه وکړه. خو که ته غواړې چې د ژوند نغمه شي، د ژوند نغمه په متن واړی، ته له ژوند سره په خلاص ته فقط د ژوند په وړاندې یو تعهد ولره. په دې توګه دغه انسان د شیبې لیکوال کیږي، یعنی د حاضر شیبې یوازنی زمان چې د ما په نظر شته هغه اوسنۍ شیبه ده. ادبیات زه ټول هغه څه ګڼم چې سړی تصور کولی شي. نو په دې خاطر ده چې دی که چیرته په دغه خالص وضعیت کې د پنځ کار وکړي، د به ستر کار کړي.
ډیره مننه. خیر د شمس بونيري لنامه سره به خام خاشنایي د پښتو ژبي دغه قامپال شاعر د کوزي پښتونخوا د بونيري اوسیدونکی دی. کلونه کلونه یې په کابل کې تیر کړي او د هنر شمه یې بل ساتلې. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په ژوند او فن خبرې کوو.
فنکار
ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت مو مشترک پښتنم کوم چې زمګه هغه په بر پښتونخوا کې او یا اکثر هغه مشان خلک تاسو پیژنې ساسله نامه سره مشنای هاي هغه ځوان کول چې اوس را زرغون شوی دوی ستاسي له تخلیق سره ستاسي له کارونو سره ډیر نه یاشنا کچیرته یو ځوان موږ او تاسو اوري نو شمسه باغ څنګه پیژنې؟
اول خو ستاسو ډیر زیات مشکور یم. بنیادی او ابتدائی خبر دادا چې دنیا پوهان او لیکوالان دا وی چې کم سړی کار نشي کولی هغه خبرې کوي او چې کم سړی کار کوي د هغه خبرې خلق کوي. زه خو به د خدای نه دا سوال وکړم چې خبرې ونه کړم او د کار داسې موقع راشي چې زه مړ شم خو چې زه میراث پاتې نه شم. راتلونکی نسل د کشرانو په شکل کې کاذبان دي او کشیران دي چې زه هغوی ته مینه ورکم او هغوی ته د خپلو تجربو په رڼا کې د دې نوي دور د تقاضو مطابق په جدید شاعرۍ او په جدید عمل باندې پوه کړم. دا به زما د ژوند افتخار وي. دا یوه خبره ده چې زه پیدا شوی بونیر کې خو ما 12 کاله په افغانستان کې تیر کړي. د داود خان په وخت کې دلته مسلسل 9 کاله پاتې شوی. هغې نه پس د ترکي صاحب په وختو کې پاتې شوی یم. د ارواښاد امین په وختو کې پاتې شوی یم او د خپل چې په چاته ډېر زیات افتخار کوم او چاته د دې وطن د دې خاورې د یو لانتو بچي په حیث باندې احترام ورکوم د ډاکټر نجیب په وختو کې پاتې شوی یم. ما دلته ډېرې زیاتې مشاعرې کړي دي، ډېرو زیاتو ځایونو ته تللی یم. خدای یو خبر ده چې د تربیت په بنیاد باندې ما د زل پوشم شاعری نه ده کړې. دا اوس چې د کوم دور نه موږ تیریږو موږ بارود وخلي خلق شو. زمونږ ستاسو په کوڅو کې مینې پرتې دي. زما خور مور سرتوره ده، د هغې شونډې د غم نه چاودلې دي. په کار داده چې د نوي دور د تقاضو مطابق موږ د مزاحمت شاعري وکړو او خپل راتلونکي نسل ته او نوځوانانو ته د مزاحمت شاعرۍ په ځای باندې د مزاحمت شاعري په ګوته کړو.
څه وخت یې شاعرۍ ته مخه وکړه؟
دا د هغه وخت خبره ده چې په 1968 کې د سوات ریاست کې دننه یو اندرونی تحریک چلېده چې د دې بشري او د دې ارتباط ته اجمل خټک سره د تګ راتګ په وجه باندې ما د خټک صاحب سره ډېر زیات نږدې تعلق د قلندر مومند سره ناسته پاسته د امیش خلیل سره د طوفان سره د ملګرتیا په نوم کې په ما کې دننه د شاعرۍ یو خبره مې وکړه. خو چې کله د صفات ادغام په 1901 کې وشو او هلته سیاست راغی نو په سیاست کې د سټیج په حیثیت چې زه راغلی نو زه کارکون ضرور وم. خدا را چې د دغې ناستو په زیره باندې یو د کامی شاعر په حیثیت باندې ما او سیل صاحب د باچا خان په موجودګۍ کې د ولی خان په موجودګۍ کې په ټولو جلسو کې دا چې په ملکن ډویژن کې شوې ده موږ دواړه ګرځېدلو. ما ته نن هم یاد دي چې د خټک صاحب د سیل به دا شعرونه زمونږ د خلقو په کوڅو کې ویل چې ګل دی که دو ګل دی که یو ته د ریکون د لاندې بل دی او ګل دی که دول دی. دا به موږ د هغې خلقو ته خبره کول چې چاته موږ په نظر کې او دغه شان ما په خپله ژبه کې په هغې وخت کې هم د باچا خان او د ولی خان د سیاست د نبونو او د هغې سره د عقیدت شاعري کړې ده. بیا زه دلته چې افغانستان کوم نو د افغانستان دولت د دوست محمد شینواري په مشوره باندې چې هغه د هغې کې اداره هم لیکلې وه یو د زندان یادونه او د سور سار د افغانستان د خاورې یاد د دولت او د ملګرو په کومک پاتې بیا چې زه پاتې شوی نو ما په دغه کې په کوزه پښتونخوا کې د ژوند کم از کم 10 کاله په جلدو کې تیر کړي. ما سبقونه او تعلیمونه هم پا جیل کرده، ما شایری هم پا جیل کرده، ما که سبق حاصل کرده اغی پایده ما کور تر رسوده چه زرن ده وکیل پیشت پاده هم. خب ما چه ال تا کما شایری کرده نو پا داغ شایره که کما پیدا رسوله ده کوشش میکرده ده خپل قام نوی نسل تا رسوله ده او هم پا داغ شایره ده قید تا تلیما نو که قید تا تلیما ما خپل شایری پریخده ده
نو اوز بدا سیو که چه از منگ آوریدون که بم پتا مئی او استاس شیر باوری نو که چیر تا یو شیر درنو آوریدون که تا
نو دا سنگه که ما تا اوز تا خبرو که نو دادا چه نن هم چه منگا پا کمو جلسو که یا پا کم تقریباتو که شاملی گو دا کلی هر چا غنڈوی ادبی و شعری نمون کوشش کو چه کم از کم خلقو تا دخپل زان دا پیزنگو دخپل پیکر دا پیزنگو آغاز پا قیطاتو باندیو پا دا سو شعرو باندیو کو نظرم تا تن دا وان چه طول وطن می پا جنگون کی پا زور ده
طول وطن می پا
جنگون کی پا زور ده دا کلر ده دا کبر ده زما رور دے ٹول وطن میں پا جنگوں کی پا زور دے دا کلر دے دا کبر دے زما رور دے خدایا امن استقلال پا کی پیدا کا دا غلوی افغانستان خو زما کور دے
خدایا امن استقلال
پا کی پیدا کی دا غلوی افغانستان خو زما کور دے او بیا چی ال تذک کم دوانان سا مخامخ کے گا موغوی تا خپل پیغام ورکوم ناغی تزدا چی پا ٹو میں یو وطن تقسیم دے پٹو میں یو وطن تقسیم دے زچ لر او بر تگور نم دے پٹو میں یو وطن تقسیم دے زچ لر او بر تگور من نم دے او باچا خانہ ستا پلار نہ روانے گی
باچا خانہ ستا
پلار نہ روانے گی دا پختون زکتر اس لا یتیم دے نو دا شعرونه وی
شمس ډیر مننه ژوندۍ اوسي ستا شاعري لکه څومره چې ما لوستې ده او څومره چې دا مونږ اوس واورېده تر ډیره پورې قام پالنه تر ډیره پورې بیا د پښتنو په دغه روان ویرژلي حالت باندې د ژړا کړې ده فغان دې کړې سر لاوله ستا په شاعري کې همدا و کنه اول هغه د نورو شاعرانو غوندې اول عاشقانه شاعري وو بیا وروسته قام پالنې ته راووخت
اولنۍ خبره خو دا ده چې کچری بل پرده دا تا ته زه خبره وکړم او حقیقتونه پټ کړم نو دا به زه خپل ضمیر سره زیاتې کړم هر د نوي دور چې سړی شاعر کېږي نو هغه چې خپل د ځوانۍ د تقاضو او حالاتو ته ګوري نو حسن تلاش او د هغې ارمان او د هغې تکل چې کوم دی دا خامخا وي خدا یو خبره چې سړی بیا ته میدان ته راکوس کی او په میدان کې ودرئ نو هغه به یوازې حسن ته نه ګوري هغه به ظلم ته ګوري هغه به جبر ته ګوري نو د دغې شاعرۍ په نتیجه کې به په هغه کې دغه خاصیتونه چې موجود وي نو دا پاتې کیږي نه بلکه د ښه شاعر یا د یو طالب علم شاعر په حیثیت خبره دا ده چې هغه خپل موروث ته وګوري د دې نه ډېر لوته پخلي خدا چې کوم په معاشره کې په ټولنه کې کوم خلق دی دا ټول په ټولنه انداز کیږي دی خدا کولی شي چې کم از کم دا وکړي نو هغې نه پس لومبي شاعرۍ کې خو زه به دا ووایم چې ما ته خپل یو دوه یا درې شعرونه په هغه وخت کې یاد دي هغه دا دی چې تارت مینا کے پرو رو را چورے
تارت
مینا کے پرو رو را چورے جانان استاد ادا سپ مزا مزا مسکلے او دومر مخندل چتا اوخ کس سوال
دومر مخندل چتا
اوخ کس سوال ما دا غی اوخ کنا جامون جوا واہ واہ ما دا غی اوخ کنا جامون جوڑا سر مستا پغی کی ما پاس تر تکتلے
سر مستا پغی کی ما پاس در تکتلے
تا د خپل سترګو پیادو کې راکوه
واه واه
واه او ته شان نه وې پیمانه وې زاو ته
ته شان
نه وې پیمانه وې زاو ته سترګې د سبا په دغه شپه نه راختلې او شمس په کې خدای کوم شراب در نه غوښتلې او تا ورته د جام بدل کې شونډې ورته
واه واه
خدای را چی بیا در اتم نه زړه ته نه متاثرم د مولانا او د جاګیردار نه متاثرم نو دویم د دویم دور د شاعرۍ آغاز ما د دینه کړی هغه دا چې نس کل ګناه ده نس کول کفر دے
نس کل گناہ دا نس کول کفر دے
بس دا مولا خپا کول کفر دے پلا جماعت کے دان تا چڑی گڑی سما تشدمو تا قتل کفر دے او پیغل جماعت ترا وطا ویلی توبہ توبہ مولا دا تلل کفر دے
نیرہ مننہ شام صاحب پاخیر کی بزمگا زوان کل شاعران چستاسی غگوری زمگا راڈیو مجلہ زمگ بیر گنش میر زوان شاعران ران لیکوالان اغوی چې په دغه برخه کې کار کوي اغوی اوري دی یو مشر دی یو قامپاله شاعر په توګه دی یو داسې چا په توګه چې پښتنو لپاره دی کلونه کلونه کار کړی دی مبارزه دی کړې ده منډې ترډې دي وهلي لوګې تتندې دي تیرې کړي دي هغوی ته د پیغام څه دی لنډ پیغام دی ورته
د ټولو نه غټه خبره خدا ده چې د ژوند زه درې کالو ته ورسېدم او روان شم د جوان پتی دریو او یا کال کې ماچ د ځان د پار سګټه کړی دا به صرف زما بچو ته پاتې کیږي خو زما ارمان او خواهش دا دی چې د کم فکر د پار د جنگې د چاته مشهري کړی دا زه خپل تغ بچی غواړم چې کم از کم دا زما بچی پاتې شي چې زه مړل شم چې زما فکر مړل شي او دا لارم
د کیسو ټولګه ده خو د ژوندانه دا کیسې یوازې لیکوالان د کیسو په بڼه راخلي نن یو ځل بیا د ژوندانه له کیسیز ګرداب څخه یو بل کیسه راخلو دا کیسه ښاغلی اجمل پسرلی لیکلي چې هیر نومیږي او زموږ همکاره فریبا ظاهری راوروي
دا اپارتمان دوره پر زنگ چی میگو تا که شده خدای خدای میکول چی او چش سوی وی لکه چی دعا می قبل سوی و دا پا خنده غیش را کرا تر لاس نیوله ی دا ناست کوتی تا بوتلم تلویزیون لگی دلی و دا 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 شدی ترمرینی و روسته چی سو زل راغلم تلویزیون با مر و کوتا با گرد دوا دوا خوز کوتا جارو دا پا الماری که کتابون سرسم دی د کوچونو پر سر بالښتونه ایشي د پخلنځي خواته تیر سو په کوم ورځ چې میرمن مړه سوه داسې غلی سو چې نه یې زړه غوښتل څه ووایي او نه یې ژړل بیا تر څلوېښتۍ همداسې و تر هغه وروسته به یې دلیل دا و چې پردی وطن دی غم نه ویشل کیږي یوه ورځ یې بیا راته ویل چې زمان غم کموي له مکان سره څه وکړي چې په کوټو کې ګرځي دا یې سترګو ته درېږي چې لوښو ته درېږي دا ورپه یادېږي چې په کوټه کې کښېني د دې خبرې په غوږو کې انګازې کوي د چای پیاله یې رامخته کړه راته ویې ویل په څه چورتونو کې ډوبې ما ورته وویل شکر دی چې غم ته دې شا کړه له یوټیوب څخه یې د تلویزیون پردې ته د چارلي چاپلین فلم ولګاوه پر موټ یې د تلویزیون پردې ته اشاره وکړه راته ویې ویل د سړي تبه راسته کړې ما ورته وویل شکر چې غم دې هېر کړی چاپلین په ارته پتلون کې کوږ وږ رئیس و ما کټ کټ وخندل د پنوک ریموټ وګراوه ورته ومې ویل سړی کمال کوي د چای له پیالې یې غټ غړپ وکړ ما ورته وویل دا څو میاشتې دې غم کوه کار دې له لاسه ولاړ څه ګټه ته هسې تکړه سه سړه سا یې وایسته د چاپلین د لنډ فلم له ختمېدو سره مې پر پیاله لاس ونیو زه نور ځم شکر چې غمونه دې کم سوي د تلویزیون مړ کړ زه راووتم د بلاک تر زینو نوم رسېدلی چې دروازه یې پرانیسته راژغ یې کړ وبخښه ته خو یو ځل راسه په یوه لاس کې یې د خپلې مېرمنې عکس په بل کې میخونه وو راته ویې ویل دا دلته مخامخ پر دیوال لګوم ته ورته وګورئ چې سیخ دی ما یې عکس له لاسه واخیست د تلویزیون تر میز لاندې الماری کې مې کېښود. د په مټ کې نیولې میخونه وشرنګول. زه ترې راووتم. د وره په خوله کې ودرېدم. خپه سوی نه وې. د چټک ټک ټک سو.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انځور.
شعر و شاعری نه یوازې دا چې د وخت تیری او خوند په پار لیکل کیږي یا ویل کیږي، بلکې د ټولنې لپاره د یو ځانګړي هدف په خاطر هم ویل کیږي. نو اړینه ده چې شاعری د یوې هدفمنې مفکورې توم نه لزان سره ولري. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې ډکلمه شوي شعرونه اورو.
جنون یې هغه مرحلې ته رسیدلی نه دی، جنون یې هغه مرحلې ته رسیدلی نه دی. داستا مین په کومه لار گریوان شیندلی نه دی. د هغه لیک ځواب دی هر ورځ پوخ کولیکم، کوم چې تر اوسه تا قلم باندې لیکلی نه دی. د هغه لیک ځواب دی هر ورځ پوخ کولیکم، کوم چې تر اوسه تا قلم باندې لیکلی نه دی. راشه رانجه آینه دسمال درته یو یو وښیم، کوم یو یادګار دی ما له ځان سره ساتلی نه دی. ما ډیر لیکونه ستا په نوم باندې درولیږل، خو تا د یوه ځواب هم بیرته رالیږلی نه دی.
لار بدل ویبن او کین چرت زیبن لار بدل ویبن اوخ کی میرا وڑی بلے مو کی ننواتی دی تاثر زمان او زمان خبری پاتی دی تاثر زمان او زمان خبری پاتی دی.
یوی خبری تا مجبوریم دا بو ساتما، گنی توبه میوا چه هیچ بزرکی نساتما. یوی خبری تا مجبوریم دا بو ساتما، گنی توبه میوا چه هیچ بزرکی نساتما. پا یو کی مینه دا و بل تش لخبرو ڈک ده، زکر سر هر تن در تنی سما و زر ساتما. یو کی مینه دا او بل تش له خبرو ډاکته، ځکه سر هر تن در ته نیسمه خو زړه ساتمه. چې مینه نه د دانو څه دی خواږه بل ته ورکړم، ځان ته چې خپله برخه ساتمه تراخه ساتمه. ستا د راتلو لارې ته ګورمه کږیږي به خود، د سترګو کسی چې تمام ورځ کاږه ساتمه. نور مو ویریگا د نظر تاو په دی ونسیزی، نور ز پسترو کې نظر سره وبساتمه. په هر محفل کې می ملګری تش په دغه رټی، چې د محبوب نامه پینځه وخته په خلاص ساتمه.
بابا جو د دې چتا تلا رنا، بابا جو د دې چاسا رلا رجوڑنا
Thank you.
لپار جوڑنا